السلام علیکم دا مشال لريو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زر نور برخه په اړه ریپورتونه واره دوه نیوز پروګرامونه تاندې هلي او روښانه مستقبل هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د منور شان اورو
د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د لادارا کو بلوچستان کورنۍ او د صوبایي اسمبلی مخې ته د پرلط واخ کړي پاکستانی چارواکي د کویلې اخیستو لپاره په افغانستان کې طالبانو سره خبرې کوي ولسمشر بایدن وایي امریکا به د منځني ختیځ په چارو کې بوخت پاتې شي د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د لادارکو بلوچستان کورنۍ د خپل احتجاج په ویشته مورال د سند د صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې وعده پوره او د دوی غیب کړل شوی کسان د امنیتي ادارو لول کې ورخوشي کړي د جولای په 14مه د بلوچ یک جهدي کمیټې په مشر احتجاج کوونکي امینا بلوچ د خبری غونډې پر مهال وویل حکومت دې له امنیتي ادارو پوښتنه وکړي چې ولې بلوچستان غیبوي او که په چا شک وي عدالت ته یې دی وړاندې کړي
حکومت
دا وای چې د سن حکومت مونږ ته ویل چې یو کمیټي جوړ کړی دا ډیر زر به تاسو د خپلو رکشو خپلوانو سره لیدل وشي او دوی به هغه را خوشي هم کړي خو دا ټول دروغ ثابت شول دې کمیټي یو کړی هم تر اوسه زمونږ سره لیدل نه دي کړي مونږ به یو اونۍ وروسته یو ځل بیا د سن اسمبلی بهر احتجاجي پرلط روانو
امینا بلوچ زیاته کړه چې په زرګونو بلوچستان غیب کړل شوی دی د پاکستان پوز د ریز لري چې لادرکه بلوچستان په زرګونو کې نه دی او یو حکومتي کمیشن د دې مسلې په حل کولو بوخت دی نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلی د شلو چوکیو لپاره ځینی انتخابات روان دي دا انتخابات ځکه کیږي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مئی په 13مه په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د 15 هغو غړو غړیتوب ختم کړ چې د ګوند د دریز پر ضد د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار حمزه شهباز شریف ته رای ورکړې وه په دوی کې 15 د خزو او مذهبي لګکیو لپاره په ځانګړو شو سیټونو کامیاب شوي سیاستوالان هم وو د پنجاب د زمینی انتخابات د مسلم لیگ نواز ګوند او تحریک انصاف لپاره ځکه مهم ګڼل کیږي چې دواړه ګوندونه په صوبایي اسمبلی کې نږدې یو مرغړی لري نو که په دې ټاکنو کې د هر چا زیات امیدواران کامیاب شول هغوی به په اسمبلی کې اکثریت ترلاسه کړي د پاکستان انتخاباتو کمیشن د جولای په 15مه رسنیو ته په لیږلي یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوز او سرحدي ځواکونو یا اف سي سرتیري به د انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتلو چارې پر مخ بیایي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د پاکستان د حکومت د توانایي وزارت یو وفد نن په کابل کې د طالبان د حکومت سره د سکرو یا کویلې اخیستو په اړه خبرې اترې کوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پېټرولیم وزارت ویان اسمت الله برهان د جولای په 14 امریکا غږ ریډیو ته ویلي چې دواړه خواوې به د سکرو د تجارت په متعلق مسایلو غږیږي نوموړي زیاته کړې چې طالب حکومت د یو ټن سکرو کاسټم ټیکس له $200 څخه $280 ته لوړ کړی دی تیره میاشت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو چې له افغانستانه ورتلونکي د اعلی معیار کویله یا سکاره د ډالرو پر ځای په روپو اخلي او له نورې نړۍ ورته ارزان پرېوځي چې له وجې به یې پاکستان ته د بجلی پیدا کول ارزان شي د افغانستان په روزګان ولایت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبان له حکومت غوښتي چې 13 نیولې یو ځای خبريال د خوشي کړي د دې کمیټې مشر لطیف ظاهری د جولای په 14 آزادی ریډیو ته وویل چې طالبان د شمس الله شمس په نامه خبريال زر تر زره پرېږدي او په وړو وړو مسایلو د رسنۍ نه زوروي په روزګان کې د طالبانو امنیت قمندانۍ ویان آغا ګل قریشي آزادی ریډیو ته منلې چې شمس یې نیولې او قضیه یې قاضیانو ته لیږلې هغه وویل شمس د اخلاقي فساد په تور نیول شوی خو خبریالانو د خوندیتوب کمیټه داردوي او وای طالبان د خبریالانو په وړاندې له سازشونو لاس واخلي طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی لاغې وروسته پر رسنیو ځنې محدودیتونه لګول شوی او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګڼ خبریالان په بیلابیلو وختونو کې د لږ یا ډیر وخت لپاره نیولې دي او وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د منځني ختیځ دوره په دیژمنه پای ته ورسوله چې هیواد به د دې سیمې په چارو کې بوخت پاتې شي او د منځني ختیځ له هیوادونو سره به په هغه مزاحمت کې مرسته کوي چې دوی یې د ایران روس او چین د نفوذ خوراونکو اقداماتو په وړاندې کوي پرون له سعودي عرب او واشنگتن ته د روانېدو په وخت د بایدن د تنقید مهم هدف ایران وو نوموړي په جده کې د خلیج همکارۍ د شورا غونډې ته وویل هم امریکا دا سیمه نه پرېږدي چې تشه بیا چین روس یا ایران ډکه کړي. بایدن همداراز وویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د سامانونو د نړیوال لیګ د خوندیتوب لپاره یو نظام جوړولو کې هم مرسته کول غواړي. د خبرونو پای
خبرین هم د منور شانه واره د لوریدونکو ورزو د خبرونه لمړي ریپورت طرف ته د پاکستان د پنجاب صوبایي اسمبلی په شلو څوکیو د زمینی انتخاباتو په لړ کې خلک خپلې رائے کاروي. د ووټ اچولو بهیر د جولای په 18 سهار 8 بجې پیل شوی چې بل ځنډه به د مازیګر تر 500 پورې روان وي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویلي چې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره د رائے ورکولو ټول 3,100 مرکزونه فعال کړي دي. په دې اړه تفصیل را سره لږ شیبه وړاندې ګوهر محسود شریک کړی و. راځي چې ورته غوښ شو.
په دې وخت باندې د پی پی 7 حلقه دا په راولپنډۍ کې په دې کې موجود یم او نن سحر د 8 بجو نه د شلو پنجابي اسمبلی غړیو د ټکنو د پاره ووټونه روان دي او ماخام تر 15 بجې پورې به دا ووټونه کیږي. په مختلفو حلقو کې ووټونو کې په ګڼ شمېر تعداد سره زنانا او نرینا او مشر کسان هم ګډون کوي او د پولیس پنجاب پولیس هم یو ګڼ شمېر کسان پکې تعینات کړي شوی دي چې هغه دلته د سکیورټي او امنیتی حالات ګوري چې څه شخړې را مخ کې نشي. او ورسره نن موسم هم دلته داسې ګرم نه دی چې هغې په وجه باندې خلکو ته مشکلات وي. تر اوسه پورې داسې څه غټې شخړې یا مشکلات را مخ کې شوي نه دي او په پرامن انداز سره دا ووټونه چې کم اچول دي هغه روان دي. او ورسره دلته انتظامات هم کړي شوي دي په مختلف پولینګ سټیشنونو کې دا اوبو او دا نورو د سیزونو چې ضرورت وي هغه هم دلته بندوبست کړی شوی دی.
د ګهر محسود نه تاسو په پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلی د شلو غړو ټاکلو لپاره د زمینی ټاکنو حال اورېده. لکه څنګه چې تاسو وویل چې په پنجاب کې دغسې د ټاکنې روانې دي، په پاکستان کې دغه انتخاباتو ته ډېر زیات اهمیت ورکول کیږي. وجه یې څه ده؟ پښتنه زموږ همکار په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په قریش خټک نه کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
کم دا انتخابات کی و پنجاب کی د دې اهمیت د څو وجوهات د وجه نه زیات ذکر خدا دا خلکو په حلقو کې کی کوم چې د پاکستان تحریک انصاف نه یو سیاسی بغاوت کړي او حمزه شهباز شریف ته ووټ ورکړي او د هغې په نتیجه کې دا خلک الیکشن کمیشن چې دی د خپلو سرکونو ګوښه کړل او نوي انتخابات چې دی د هغې لپاره تاریخ ورکونو. اوس په دا کتل کېږي چې اوله پاکستان مسلم لیگ نون چې دی هم هغه خلکو ته کوم چې د پاکستان تحریک انصاف مرستیال او حمزه شهباز ته ووټ ورکړی و نو هغې ته خپل ټکټ ورکړی دی. نو دا به کتل کېږي چې خلک چې دی کومو د پاکستان تحریک انصاف ته ووټ ورکوي او کوم مسلم لیگ نون ته ووټ ورکوي. خو په دې کې یو خبره چې دی هغه بل هم د توجه وړ ده او هغه دا ده چې کله هم په ماضی کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په دوران کې په پنجاب کې داسې زمینی انتخابات شوي دي نو پاکستان تحریک انصاف یو انتخاب هم نه دی ګټلی. هغه ټول انتخابات چې وو هغه پاکستان مسلم لیگ نون ګټلی و. نو دا به اوس کتل کېږي چې نن خلک د چا په حق کې فیصله کوي.
استاد داسې ښکاري چې په وفاقي حکومت یعنی د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې حکومت دی د پنجاب انتخابات پر هغو مسره چولای شي.
بالکل به پاغې باندې مسره چي او بلکې راتلونکي چې کوم عام انتخابات دي دا شل حلقي چې دي دا به د هغې هم یو قسمه چې هغه خلک وړوکې غونډه کې انتخابي د خلکو رای مان وګولو وړوکې غونډه پول کوي همدا به هغه قسمه پول وي چې راتلونکي انتخابات چې دي کوم سیاسی پارٹی گٹی. او د پاکستان تحریک انصاف ته پر حالات سازگار نه نیسنګ چې مونږ ته پته ده چې په پاکستان کې یوازې دا نه ده چې خلک چې د چا په طرف باندې دي، د پاکستان عسکري کم قیادت چې دی د هغې جوکاو او د هغې توجه چې ده هم سیاست باندې اثر انداز کیږي. مونږ ته چې دی د ماضي نه دا ښکاره ده چې په 2013 کې اگر چې پاکستان مسلم لیگ نون چې دی په پنجاب کې ډېر مقبوله پارټي وه، خو د هغې باوجود هم پاکستان تحریک انصاف دپاره داسې حالات پیدا کړی شو چې هغوی په صوبایي حکومت هم جوړ کو او په وفاق کې هم هغوی حکومت جوړ کو. نو دا به هم کتلې کېږي چې دا وخت چې دی زمونږ عسکری چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه د چا په طرف باندې دی.
قریش خټک صاحب، یو بل دا چې د اپریل له میاشتې راهیسې په پنجاب کې یو سیاسي بحران دی چې کله عدم اعتماد کیږي کله نه کیږي، های کورټ ته ځه بیا سپریم کورټ ته ځه بیا انتخابات وشه بیا دا خلک په کې لکه تاسو وی چې خپل چوکۍ ګوښه سول د تحریک انصاف والا بیا بحران دی، یعنی یو مسلسل بحران سره د پنجاب د وزیر اعلی حتمی فیصله مشکله سره مخامخ ته او پنجاب ته بحران تیریږي. نو تاسو په خیال باندې دغه انتخابات کنن کیږي او یو نتیجه ورکوي، نو لدې سره به دا بحران بس ختم شي او کنه؟
زه دا غنم کوم چې پاکستان مسلم لیگ نون یو ول سیټ یا پاکستان تحریک انصاف چې دغه سوار ل سیټ په دې شلو هلکو کې وګټي او بیا به یو طرف ته شي خبره، او بیا داسې تحریک انصاف چې دولس وګټي او مسلم لیگ نون چې هغه اتنه وګټي یا همداسې چې تحریک انصاف وګټي دا معامله به همداسې ځنډول کېږي، دا به حل نه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د سنو جبری روکو بلوچانو کورنیو په کراچۍ کې د یوې خبری غونډې په ترڅ کې په سند صوبایي حکومت غږ کړی چې د لادرکه کړل شوو کسانو د زر خوشي کولو کړي اعلانونه دي عملي کړي. د دې خبری غونډې پر مهال کورنیو د ځان سره ماشومان هم وروستلي وو او په ژړا ژړا یې غوښتل کوله چې امنیتي ادارې باید د خلکو د لادرکه کولو پر ځای تورن کسان عدالتونو ته حاضر کړي. د پاکستان وفاقي حکومت په زور د غیب کړل شوو کسانو د مسلې د حل لپاره یوه پارلماني کمیټي او د سند حکومت صوبایي کمیټي جوړه کړې ده. په دې اړه تفصیل د نیاز
دغه خبری کانفرنس ته په وینا کې د لادرکه بلوچانو خپلوان وویل چې حکومت دې زمونږ لادرکه خپلوان را خوشی کړي. کانفرنس ته په وینا کې د بلوچ یکجهتی کمیټه غړي امنا بلوچ په خپل وینا کې وویل
حکومت سند کیا چاہتی ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے
دا وایي چې د سند حکومت وس د لادرکه شو کسانو په اړه څه وړي. لومړی د سند حکومت مونږ ته ویل چې یو کمیټه جوړه کړې ده، ډېر زر به تاسو د خپلو ورک شو خپلوانو سره لیدل وشي او دوی به هغه را خوشی هم کړي. خدا ټول درو ثابت شول. دا سن حکومت جوړی کمیټې یو کړي هم تر وسه زمونږ سره لیدل نه دی کړي. مونږ با یو اونۍ وروسته یو ځل بیا د سن اسمبلی بهر احتجاجي پرلت روانه وو. دا سن حکومت ته د یوې اونۍ وخت ورکوو
سن حکومت کو بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے.
دلادرکا بلوچانو د کورنو غړو د سن اسمبلی مخته بیا احتجاج کولو اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې له دې وړاندې د جون په 14 هم د بيدرکا بلوچانو خپلوانو د سن اسمبلی مخته احتجاجي مظاهره کړې وه چې په هغه وخت پولیسو د هغوی مخه ونیولا او تشدد پی وکړو او د ښځو په ګډون په ګڼ شمیر کې مظاهره چانی وهلي او په زور ګاډو ته اچولي وو او تاڼو ته یې بوتللي وو. د کانفرنس په وخت امنا بلوچ زیاته کړې که حکومت او ریاستي ادارو بیا زمونږ په ضد زور څخه کار واخیستو موږ به په وړاندې نور سخت کامونه پورته کوو. غونډې ته په وینا کې د لادرکه عبدالحمید زهري لور سیده حمید په خپله وینا کې وویل دا مهال بې ګناه ګڼ شمیر کسان د سی ټی ډي سن پولیسو او وفاقي ادارو په حراست کې دي. د سن پولیسو په مرسته وفاقي ادارې د بشري حقونو په سرغړونو کې کېل دي. سیده حمید زیاته کړې چې د لادرکه شوو کسانو ستونزې نه حل کېږي او په تېرو څو میاشتو کې یوازې له کراچۍ څخه په لسګونو بلوچستان ځوانان زده کوونکي لادرکه شوي دي. غونډې ته په وینا کې ولید رند وویل چې د بلوچستان په ګڼ شمیر ځوانان امنیتي ادارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلي دي او عدالتونو ته یې هم نه وړاندې کوي او د هغو کورنو ته هم په دې اړه هیڅ معلومات نه ورکوي. دی وایي چې زما ورور د اپریل په 9 له کور څخه په جبري توګه بوتللې. ما د هغې ټول ثبوتونه هم پولیسو او نورو ادارو ته وړاندې کړي خو بیا زما ورور سید عمر تر اوسه روک دی او بیا د پولیسو په تانه کې هغه څه چې ما ویل یا لیکلي وو پولیسو بیا اف آی آر هم له هغې مختلف درج کړې. بلوچستان وایي چې د اپریل په 6 کراچی پوهنتون کې په چینایي استادانو د ځانمرګي برید وروستو بلوچ زده کوونکي او بیا عام بلوچیان په زور د بېدرکه کولو او زورولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا بیا د سند حکومت یا د سی ټی ډي پولیسو د لادرکه بلوچیانو د خبری کانفرنس په غبرګون کې سندې دي ویلي. په څو ورځو وړاندې د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن او د سی ټی ډي پولیسو مشرانو په یو ګډه خبری غونډه کې ویلي وو چې د کراچۍ پوهنتون په چینایي وګړو د ځانمرګي برید یو سہولتکار داد بخشي نیولې دي او په دغه برید کې مرسته کوونکي نور څلور کسان هم په جنګلو شوي ده او ډېر ژر به ونیولې شي. روان کال د اپریل په 26مه چې د کراچۍ پوهنتون د کنفیوژن انسټیټیوټ تر مخې د چینایانو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی وو چې پکې درې چینایي استادانو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د دغه پیښې ذمهواري لا قانونه ګرځولې شوي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې وه او ویلي وو چې دغه برید د شاري بلوچ په نوم یو خزی ترسره کړی دی او بیا د دغه پیښې وروستو کراچۍ، اسلام آباد او د پنجاب په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو د لا درکه کېدو راپورونه هم مخې ته راغلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په پاکستان کې وروستیو بارانونو او سیلابونو تر ټولو ډیر زیان په بلوچستان کې اړولې. دلته ګڼ خلک وژل شوي، زراعتي ځمکې خرابې او په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د موسمیاتو محکمې د لا نورو بارانونو د کیندو اندېښنه هم څرګنده کړې. د بلوچستان حکومت ویلي چې دوی د زیان لیدلو خلکو سره مرستې کړې او کوشش به کوي چې لرې پرتو سیمو ته هم ورورسیږي، خو باران ځپلي خلک وایي ډېری خلکو ته یا هیڅ مرستې نه دي رسېدلې یا هم د نشت برابر دي. دوی له چارواکو د خبرو پر ځای د عملي کار هیله لري. په دې اړه تفصیل د بریوال کاکړ په ریپورت کې اورو.
د جولای له اتمې پیل سویو بارانونو د صوبې په زیاتره سیمو کې مالی او ځاني زیانونه اړولې، خو په پښتون میشتو سیمو کې تر ټولو زیات پشین او کلاسیفلا ځپلې دي. د پشین ضلع د منځکي کلي اوسیدونکی محمد اعظم وایي د سیلاب تر ورتګ لږ ساعت لمخه د کورنۍ انسانان ژغورلي، خو نور یې د اوبو مخه نه ونیولې. محمد اعظم وویل یوازې د پشین مرستیال کمشنر خیمه ورکړې دي، نور هیڅ مرسته تر اوسه نه ده ورسره سوې. د پشین د ډب خانځی کلی اوسیدونکی رافی کاکړ مشال رادیو ته وایي که څه هم د دوی ځاني زیان نه دی سوی، خو د لکونو روپیو کوریا نور د اوسیدو وړ نه دی پاتې. د ویل ورځ په برنډه کې تیر کړي او شپه د کور په غول کې، هغه ځکه چې د د په وینا د کور د نړېدو ویره ورسره ده. رفیع کاکړ یو لهغو سیلاب ځپلو دی چې د روانو بارانونو لړۍ او لا نور باران وړاندوینې ډیر اندېښمن کړی دی. د ویل حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د دوی پر کورونو د ورسم سیلاب مخه ونیسي. د پشین ترڅنګ کلاسیفلا هغه پښتون میشته سیمه ده چې باران او سیلاب زیاته ځپلې ده. د جولای پر اتمه د دې ضلع په خوسنوب سیمه کې تر ټولو زیات مالی زیان اوښتی و. د دې سیمې یو شمیر کروندګر داسې دي چې ټوله کرونده یې تر سیلاب لاندې سوې او تباه سوې ده. عبدالرشید یو له داسې کروندګرو دی. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې د ژوند تکیه پر کرلو فصلونو وه او هغه ټول سیلاب له منځه وړی دی.
مرچ مکرل دغه کلا
سیفلا په اوسنی وخت کې د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو تر ټولو زرخیزه ضلع بلل کېږي چې په پراخه کچه سبزی او نور فصلونه کوي. د دې ضلع د خوسنوب سیمې اوسیدونکي امان الله هم داسې کروندګر دي چې سیلاب یې فصلونه ټول تباه کړي دي. امان الله هم د پښین د رفیع کاکړ په څیر نورو ممکنه سیلابونو ته اندېښمن دی. یوازې سیلاب ځپلی نه بلکې د نورو سیمو خلک هم پر ټولنیزو رسنیو پر حکومتي چارواکو له دې کبله نیوکې کوي چې د دوی په وینا سیلاب ځپلی یې له پامه غورځولی دی. د بلوچستان په اسمبلی کې مو د پښین له استازي اصغر علي ترین او د کلا سیفلا له استازي مولانا نورالله سره په دې اړه د خبرو بیا بیا هڅه وکړه خو بریالي نه سو. په بلوچستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې مشر نصیر احمد ناصر پر رابطه کولو سربیره له خبرو ډډه وکړه. خو د بلوچستان د زراعت وزیر اسدالله وایي دوی تر خپل وسه د سیلاب ځپلو مرسته کړې ده. نوموړي د جولای پر شپاړسمه مشال رډیو ته وویل چې سیلاب دومره تاوانونه کړي دي چې صوبایي حکومت یې ازاله نسی کولای. د ویل وفاقي حکومت ته یې د مرستو خواست کړي او وزیر اعظم ورسره ژمنه کړي چې په خپل به بلوچستان ته ورځي.
نو بڑی پیمانه پر مونسون کی بارش ہوئی ہے، لوگوں کے فصلات تباہ ہو گئے ہیں.
د پشکال باران دومره زیات شوی چې د خلکو فصلونه او د سولر نظام ټول تباہ شوی. موږ د دې لپاره له وفاقي حکومت څخه د 500 ارب روپو غوښتنه کړې ده. وزیر اعلی قدوس بزنجو اسلام آباد ته تللی او وزیر اعظم ورسره ژمنه کړي چې ډیر زر به د بلوچستان دوره کوي.
د زراعت وزیر اسدالله ویل تر اوسه لږ تر لږ اویا تنه وژل سوي او د نورو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅې روانې دي. د زیاته کړې چې د ضلعو مرستیال کمشنرانو ته یې دنده سپارلې چې د ځاني او مالي زیان په اړه کره معلومات راغونډ کړي. د ویل هر وژل سوي کس ته به 100,000 صوبایي او 100,000 وفاقي حکومت ورکوي او د مالي زیان په اړه به پریکړه تر حتمی رپورټ وروسته کوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې داسې پیښې مخې ته راغلي چې په افغانستان کې د سختریزو طالبانو فیصلو ته ورته دي. مثلا په باجوړ کې یوې جرګې پریکړه کړې چې ښځې به د سیل ځایونو ته نه اوسي. تر دې مخکې په چارسده کې نایانو ته ویل شوي چې نه به د خلکو ګیرې خرابوي او نه به هم ګیرو کې ډیزاینونه جوړوي. د چارو پوهانو کتونکي د هر څه په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د خپرېدونکي سختریزۍ اثر بولي. د دوی په خبره د اثرات به په راتلونکو وختونو کې قبایلي ضلعو پورې محدوده نه وي، بلکې د پاکستان نور برخو ته به هم اغزیږي. خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسٹر سیف وایي د سخت دریځې د خپرېدو مخنیوي لپاره به خپلې پوره پوره هلې سلې کوي. په دې اړه تفصیل ګلایا سره کوي.
په داس حال کې چې د پاکستان حکومت نا قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره د مذاکراتو د څارنې لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. په قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ پیښو سره سره د افغان طالبانو په شان بندیزونه هم لګول کیږي. په دې رسو کې د خیبر پختونخوا په چارسده کې نایانو ته ویل شوي ول چې د خلکو ګیري به نه خرابوي. تر دې رسو په باجوړ کې یوې جرګې پریکړه کړې چې سیلګرۍ ځایونو ته به د ښځو په ورتګ پابندي وي. دا لومړۍ پیښه نه ده چې په قبایلي سیمو او یا دې سره اړوند ضلعو کې مخې ته راځي. په قبایلي ضلعو کې پرله پسې امنیتي پیښو او بیا دغه شان بندیزونو پوهان اندېښمن کړي دي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د جولای پر 14 مشال لري چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دوه را پدې خو په خیبر پختونخوا کې د دې اثرات ډیر واضح دي.
دا یو خبره چې کومه مطلب د زنانو په تعلیمونو باندې یا د زنانو په بالوتو باندې بندیزونه کوم دي، نو دا هم را مخې ته شوې دي. او دا زمونږ چې نورې کومې قبایلي علاقې دي نو هغه کوم دغه شان خبرونه راځي. او په باجوال کې خو په اعلان باندې دا خبره شوې ده چې زنانه چې د نو هغه بازارونو ته نه وځي بالکل. او د وخت سره سره چې دی نو دا کم د بندیزونو یا مطلب دا چې کم په مونږ باندې اثرات پرېوځي نو دا به نورو عضلاتو هم د دغې نه خوریږي. اوس خو په دې وخت کې چې دی نو بارډر سره نږدې دی افغانستان هلته شروع شوي دي او دا به لکه د مخکې غوندې نورو ښارونو ته هم مساعد به هلته هم غزولې کېږي.
علي اکبر زیاته کړه له تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات وروسته دغه شان پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د 2021 کال له وروستیو میاشتو راهیسې په بیلابیلو بڼو مذاکرات شوي دي. وروستۍ خبرې د روان 2022 کال د جون په لومړۍ نیټه کابل ته له پاکستانه ورغلي 350 کسیزې جرګې کړې وې چې په ترڅ کې د مذاکراتو د تیر دور پر مهال د هغه یو میاشتې اوربند تر نامعلومه مودې وغځېد چې د 2022 کال د مې میاشتې په سر کې شوې وو. د دې خبرو اترو منځګړیتوب په افغانستان کې د طالبانو حکومت کوي چې د 2021 کال د اګست له 15 راهیسې په هغه هیواد واکمن دي. طالبانو په واکمنۍ کې له راتګ سره سم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه وتړل او د ښځو په کار یې محدودیتونه ولګول چې تر اوسه پورې دوام لري. په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د جولای پر 14 مشال لري ویل چې په قبایلي ضلعو کې بیلابیلو مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو مخکې هم داسې پریکړه کړې وي چې د ښځو په وتلو او یا د رای په اچولو بندیز لګولې وو.
په قبایلي سیمو کې د کوم ترهګرۍ سلسله شروع شوې ده یا څنګه هغه د ترقۍ د دغه نه د لارې نه نیولې شوې دي یا هغه شان هغه ترقي نه شوې نو هلته د انتها پسندۍ دا عنصر دا ایلیمنټ په دستور موجود دی. همدغه وجه ده که ترهګر تنظیمونه دي که شدت پسند تنظیمونه دي نو هغې دپاره دا یو توده ځمکه ده نه دپاره ډېره ګټوره ځمکه ده چې هغه خلک چې هغې ته تعلیم نه یې رسېدلې هغې ته ترقي نه یې رسېدلې نو دا خلک د هغې چې کوم ایجنډا ده یا کوم په مذهب په لباده کې یا د جذباتو په لباده کې دا خلک ډېر زر هغې سره ملګري کېږي.
خبریال طارق وحید په خبره د سخت دریځه تنظیمونو زیاته توجه په قبایلي سیمو کې ده خو د قبایلي سیمې خبریال صفدر داول د طالبانایزیشن په اړه وایي په دغه سیمو کې ډېرې مودې پورې نړیوال ترهګر او نورې سخت دریځه ډلو شتون لرلو او دا یوه وجه ده چې په دغه سیمو کې د دې اثرات تر اوسه پورې موجود دي. صفدر داول زیاته کړه
صرف یو تنظیم خو نه دی طالبان هم موږ خو صرف طالبان یې دا چې ګوره نن سبا مرکز اسلامي چې چون کې لاړه هلته افغانستان کې سیټ اپ شول نو دلته خو بیا هم کې چې سی پاتې شو دا 13 ورځو کې هلته بارډر بندې چې کوم په خښه وایي ایس پی آر مطابق هغه د 10 کسانو چې کوم فایلینګ ته بدله شوی وه دینه پس چې راشي نارت وزیرستان ساوت وزیرستان مقامی چې کوم تنظیمونه دي پرون دی د مروت ډیسټریکټ طالبان تنظیم یو چې سی پی سره الحاق کړی دی دا څنګه او وړه وړه تنظیمونه ملاویږي چې سی پی سره نوی نوی تنظیمونه جوړیږي.
صفدر داوړ د هم ویل کچري له ټي ټي پی سره مذاکرات په سم ډول تر سره نشو نو په قبالي علاقو کې به حالات نور هم خراب شي. د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې د جولای پر 15 د حکومت او ناقانونه وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روانو مذاکراتو منځوري ورکړې و خو دغه مذاکراتو بل نیټه معلومه نه ده. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علي سیف د جولای پر 14 له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې قبالي علاقو کې په روانو حالاتو یې نظر دی او د آئین او قانون مطابق به هغه ځایونو کې کاروای کوي چرته چې ضرورت وي. بیرسر شیف زیاته کړه
پالیسۍ جوړول دي یا ګامونه پورته کول دي اقدامات کول دي هغه هم حکومت کوي خو خبره دا ده چې دا یو سوشل مسله ده. د طالبانایزیشن مسله چې دا هغه چې کله یو سوشل ایشو پولیټیسایز شي نو زه به ورته طالبانایزیشن شکل ورکوم تر څو پورې چې په دې کې پولیټیکل ایلیمنټ نه راغلی نو زما په خیال دې ته هغه رنګ ورکول زما په خیال کې صحیح نه ده. دویمه خبره داسې ده چې د طالبانایزیشن یا د افغان طالبانو چې کوم نقطه نظر دی سماجی او معاشرتی حواله سره هغه داغه سپورټ اوس زمونږ سره په خیبر پښتونخوا کې نه په ټول پاکستان کې شته او دا د خطرې د ورته ډېر زیات داسې انډیکیشن یا اشاره نه وایم.
بیرستر سیف جاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې خپل روایت دي او د هغې مطابق مقامی مشران پریکړه کوي خو نوموړي ویل چې قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې شاملې شوې دي نو هغه ټول قوانین به عملي کوي. د پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمې فاټا په 2018 کال کې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته له خیبر پښتونخوا صوبې سره ګډې شوې وي او هلته د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر په نامه رایج قانون پر ځای د پاکستان آئین او قانون عملي شو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس په خبر کې د ماسپخین 2:30 بجې کې دونکو دي تاسو په خبرونو کې هم اوریدلې وی چې نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې د صوبایي سملی شلو غړو ټاکلو لپاره زمینی ټاکنې روانې دي. دا ټاکنې ځکه کې چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن د مه په دریشتمه په پنجابي سملی کې د تحریک انصاف د 55 او غړو غړیتوب ختم کړ چې د ګوند د دریس پرسی دی د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون کاندید حمزه شهباز شریف ته رائے ورکړې وه. یو بل خبر بیا داري چې په کراچۍ کې په زور عدالت درککړل شو بلوچانو کورنۍ او د خپل احتجاج په 21 ورځ د سند له صوبایي حکومت بخنه غواړم غوښتنه کړې ده چې وادي پورا او د دوی غیب کړل شوي کسان د امنیتي ادارو لول کې ورخوشي کړي. د جولای 14 د بلوچي جهتی کمیټې په مشر احتجاج کوونکو او په دې کې شامل امنا بلوچ د خبری غونډې پر مهال ویل چې حکومت دې له امنیتي ادارو پوښتنه وکړي چې ولې بلوچان غیبوي او که په چا شک وي عدالت ته دې وړاندې کړي. حکومت د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن او دغه سي کمیټه هم جوړی کړی دي. د پاکستان حکومت د انرژي وزارت یو پلاوی نن په کابل کې د طالبانو د حکومت سره د سکرو اغستلو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیوم وزارت ویان اسمت الله برهان د جولای په 14 امریکا غږ ریډیو ته ویلي چې دواړه خواوې به د سکرو د تجارت په اړوند مسایلو خبرې کوي. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې تاندې هلي په نننې خبرونه کې په بلوچستان کې په ادبي او کلتوري غونډو کې د خصو د ګډون پاړه خبري شوې دي. د خبرونه زم همکارې فرخنده اسد جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوښ شو. تاندې هلي د پښتنو خصو د چارو پاړه د مشال رادیو 19 خبرونه.
اوریدونکو تاندې هلي پروگرام ته ستړي مشي، زه فرخنده اسد یم او نن په دې پروگرام کې په بلوچستان صوبه کې په ادبي او کلتوري غونډو او هلو ځلو کې د ښځو پر ګډون تاسو ته معلومات درکو. اوریدونکو پوهان وایي ښځې د کلتور په خوندي ساتلو کې مهم کردار ترسره کوي. د نن په پروګرام کې مونږ زو بلوچستان صوبې ته او هلته په کلتوري او ادبي پروګرامونو او غونډو کې د ښځو په ګډون تاسو ته ځینې معلومات درکوو. د کوټې د جنکو د یو سرکاري کالج پروفیسر رحمت بیبی سره مو په دې اړه خبرې کړې. رحمت بیبی یو لیکواله او شاعر هم ده. له هغې نه مو پوښتلي چې هلته په بلوچستان صوبه کې په کلتوري او ادبي غونډو او سیمینارونو کې د ښځو ګډون ته څنګه ګوري.
بیخی ډیر ضروری دی اور ډیر ارزښتناک دی. دلته چې دی زه په خپل دغه خلکو ته ما زه شته د انسان په بڼه ګڼم، زه شته یو علاوه مخلوق نه بولم. دا د ټولو د نرو کښو ژبه دا غو ټولو د پاره دارنګ سیمینارونه ډیر ارزښتناک دی. کوم شیان چې موږ په ډیرو کتابو او په ډیرو ویلو باندې نه شو زده کولای، دلته ماشاءالله ډیر دا دارنګ سکولران راغلي او هغه خپل په مقالو کې خپل ډیر زیار کښلی، ډیر مطالعه او ډیر خپل ډیر زیار پکې اچولی. نو هغه په یو وخت کې موږ بېخي ډېر څه زده کړو. اوس هر بنده خو دا هر خلک چې خپله مقاله لیکلې ده، خپل پیپر چې لیکلی دی، هغه 15-18 کتابه ویلي دي. نو هغه دی ما ته ریپرزینټ کړي په یو 15-18 منټه کې. نو دا خو دا 15 منټه خو زما د هغه 15 کتابو ځای ونیوي. ماشه که د ښځو دپاره یې که د نورو دپاره یې، دا دارنګه سیمینارونه ډېر ارزښتناک دي.
ته وایي چې د نوي نسل په جوړولو کې د ادب څومره لاس دی او بیا د ښځو ګډون بیا په دې برخه کې څومره معنا لري.
تاسو فکر وکړي په دغه لړ کې اوس اوس یو جنډه د مخ هم زما دغه په دغه ټاپک باندې زه ګایدلې یم د خپل تاسو سره. دوی ویل بعضو خاص امتحانونه چې لږ ښه انفیر مینز خلک یوزي، ما ویل زه خو نه په بدوم دغه نسل چې دا خاص کر د نجونو په حواله زه خبره کوم، ما دغه نجونې چې اسې تر مرامه په یو طریقه ورسېږي د دې بچیان به د خیر سره ډېر ښاغلي یي. ولې مور به په خبره یي چې زه خپل زوی به هېڅ څنګه لږ کوټ لږ مات خدای کوالیفاید شي دا دې تعلیم یافته شي او دې چې د خیر سره د دې بچامي هغه به دا ډېر ډېر لکه اوس موږ خپل د اولادو په باره کې څونه ډېر تنچ کوي د خپل د سپرین په باره کې څونه زیاته فکرمنده یم هر وخت زه وایم د دې په ښه طریقه یو ښه لار ته زه د دې مخکم یو ښه تربیت یې وکړم زه په خپله د کتابو د ویلو سره سره کوشش کوم چې په خپلنسکي د تربیت کار زیات وکړم مشته نو ادب خو لکه نوم چې ادب دی ماشاءالله هغه خو ستا په یو وخت کې ستا پر ډېر جهتو باندې کار کوي ستا فکري وسط تا ته ادب در کوي نو تر څو چې فکري وسط نه راغلي تر هغو خو موږ په ژوند کې پرمخ نه اېک تک نشو کولی.
او پروفیسر رحمت بیبي که زه یو تپوس دا وکړم چې شاعري چې شوه که نه یا ایون مصوري شو یا نور داسې صلاحیتونه شو دا خو خدای پاک یو چا ته ورکړي که نه؟ مونږ چې خپله ټولنه کې وګورو نو سوشل میډیا دا ورته ډېر شاعران او لیکوالان چې دي نه دا په فیسبوک باندې په ټویټر باندې یا په یوټیوب باندې خپل شاعري یا خپل لیکل شریکوي ویډیوز شریکوي خپل خو د ښځو لپاره بیا زمونږ په ټولنه کې داسې مواقع نشته دي نو که یو جنۍ یا ښځه شاعري کوي یا داسې نور صلاحیتونه لري لیکل کوي هغوی باید څه وکړي یا مور پلار څنګه د دوی ته نور سهولت ورکړي یا نورې مواقع ورته برابرې کړي؟
هغه نجلۍ چې ده هغه خو هغې ته خو لارې نه دی معلوم که په هغې کې الله پاک دا صلاحیت نه شي دي هغې ته په خپله لارې نه دی معلوم زه دا غواړم چې د یو مور په حیثیت یا د پلار په حیثیت موږ به هغې ته ښه لار ور وښیو یو شی چې وي که څه څومره ډېر موږ یې دباوو هغه بیا په ډېر پرېشر دباندې را وځي نو زیاته ښه خبره دا ده چې موږ و لوڼه ته ښه کړو په خاصه توګه که نیمې د لور د زوی هېڅ معنا فرق نه شته د زوی په تربیت هم د اوونه زیات کار دي څوره چې موږ د نونو باندې کار کوو نو زه وایم که موږ د هغو که په یو زما په لور یا په زوی کې یو صلاحیت شته باید چې زه هغه په ډېرو ښو طریقو باندې چې زه یې ښه بولم زه یې د معاشرې وړ بولم په دغه رنګه لارو چارو باندې زه د هغې کومک وکړم او د هغې دا صلاحیت د معاشرې مخ ته راوړم چې د معاشرې یو وګړی ښېګڼې ترې واخلي.
بلخوا د بلوچستان د زیارت سیمو سیدونکې آرزو زیارتواله چې خپله یوه شاعره او لیکواله ده وایي باید انجونا او ښځې په سیمینارونو او علمي غونډو کې ګډون وکړي.
تاسو دا هم پته ده چې اسلام په تشدد او په سړي دواړو باندې تعلیم فرض کړی دي او لمونځ روزه خپلواسې پر ګرځې انسان مسلمانانو باندې فرض ده نو د ښځو تعلیم چې ضروري دی نو د ښځو سیمینار ته تګ هم ضروري دی. ښځه چې شاعره ده ادیبه ده لیکواله ده ښځه چې ریسرچر باید چې دا په سیمینارو کې هم خپله برخه واخلي او خپل مقاله جو ووایي چې کومه ډی پی ایچ ډی کړي ایم فیل کړي د هغه دفاع وکړي د هغه خبرې وکړي او خلکو ته وښایي چې ما دا کوشش کړی دی ما دا زیار ایستلی دی ما دا کار کړی دی نو د دې دپاره د دوی راتګ ډېر ضروري دی. او نورې نجونې چې کومې دي زده کوونکي دي چې هغه اوس په پوهنتونونو کې دي یا بیا هغه دغسې کورونو کې دي هغو له هم ورتلل په کار دي چې څه باندې ځان خبر کړي کوري او واوري چې د نور سړیو که د ښځو د دوی مقالې واوري په کې د ادب نه علاوه د تاریخ خبرې هم کېږي چې زموږ د کام کوم تاریخ دی د ژبې د هر څه د ژوند په هر هغه تقریبا په هر موضوع باندې یو څه نه څه ویل مقالې چې دي دانشوران پروفیسران او ریسرچران یې وایي نو دوی له پکار دي چې
او ارزو کو مونږ ګورو نو مونږ سره په پښتنه ټولنه کې ډېرې شاعرانې او لیکوالان شته دي خو بیا د دوی کتابونه یا داسې نشته کنه هغه شانته کې یا دوی ته هغه شانته کې سهولتونه نشته دي یا هغه شان مواقع نشته دي نو د دوی د انکرېج کولو دپاره د دوی د هڅولو دپاره باید څه وشي لکه په پښتنه ټولنه کې که مونږ ذکر وکړو؟
همت یعنی که دوی وغواړي دوی خپله همت وکړي دوی هر څوک خپل سړی ما دا یو څو وخت مخکې داسې یو پروګرام کې دا خبره وکړه زموږ فیمیل چې یو سړي ته ووایي زه ځم دا فلانۍ جوړه ځم دا دلته زموږ په خوا کې ده چې مالونه دي غټ غټ مالونه دي داود سنټر ورته وایي جان مال میلینیم مال او ګلوبل داسې نو دوی که وغواړي سړي ته چې زه ځم داته شاپینګ کوم دا هغه ورته اجازه ورکړي دوی لري آیا دوی نشي کولی چې دوی دا ورته وایي نن دا سیمینار ته زما او دا شیان اورم یا ګورم یا زه خپله لیک کوم په کور کې ما ته زمینه برابره کړه او ما واستوه یا اکیډمي ته یا چې زه خپله وغواړم. نو دوی چې له دې سره دلچسپي وي دا کار ولې نه شي کېدی؟ هره ښځه کولی شي. البته شاعري خو داسې شی دی چې هغه خدای داد صلاحیت دی چې هغه یا مورسي وي یا خپله خدای داد صلاحیت وي، هغه الهامي یو شعر داسې وي او زده کړه پورېدونې زیاته اړه هم نه لري، خو نور ریسرچونه او نور کارونه او نور لیک ور دغه چې دی په ادب کې هغه خو هره پیغله کولی شي، هره ښځه یې کولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته
وکي مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مونږ په دې پروګرام کې په بلوچستان صوبه کې په ادبي او کلتوري هلو ځلو سیمینارونو کې د ښځو پر ګډون تاسو ته معلومات درکو. اوریدونکو مونږ په دې اړه د کوټې د پښتو اکیډمۍ د یو غړي پروفیسر فیض محمد شهزاد سره هم خبرې کړې دي او له هغه نه مو پوښتلي چې د پښتو اکیډمۍ په کلتوري ادبي او علمي سیمینارونو او غونډو کې د ښځو ګډون ته څنګه ګوري.
صرف اکیڈمی کی نا دزمن بہر لار کی دزمن بہر ادارہ کی دسز اہمیت سا داغت ضرورت سا داغت ارزش سکھا یو بشور انسان چھ دیا گئے انکار نہیں سکھا والے نا آگے تمری تناری نا انسانی تھولن کی اہمیت دی ارزش دے اوزے داغت سخزیات ترجی چھ دے اگر زنانا تو رکاو مانا زکا سیویلائزیشن تاس پر تاریخ نظر لگئی سیویلائزیشن کی دا زنانا دلاس ہے کبھی تاسو دا ڈاکٹر مبارک علی یو کتاب نم زدر سیم تاریخ کا نیا موڑ پاوی کی چپتا وہ گوری نا کم وقت زمر اشتراکی زوندو اشتراکیاتو دا غرانائی دا غرو سلا دا آگا دور انسان دا سیولیزیشن سر ناشنا ہونا ہم دا غزنانا وا چکل با ناریناخ پر شکار تطلولو خبر کاربار تبتلولو زنانا دا زناورو دا کور سرا سرا دا زناورو چی با کم پالنا کبر دا آگا دا واشا چی بیر آولولو دا
او پروفیسر شہزاد صاحب د کوټې د پښتو اکیډمۍ یو مخصوص ممبرشپ هم لري کنه غړي لري مختلف تاسو هم پکې یو یې په دې کې تاسو سره خزه هم شته دی او کوشتنو لکه د هغوی سرول دی بارہ کرات لگوائے
تاکہ نمائی یو خبر چی دے یو مخصوص ممبرشپ دے ٹھیک تو لو پا آگا مخصوص ممبرشپ کی ہم دا زنا دا شدنائی کوٹا سٹچ دا کین دا پرستو اچھے دمائی یو غڑا چی دا شپا پروپیسر شپا کاکڑا چپو آگا دا اکیڈمی ممبر ادا پروفیسر ادا لکھوال ادا افسانہ نگار ادا شاعر ادا اور دا اکیڈمی غڑ ادا نا اکیڈمی دا مخنو لیکن کم وقت چی دا موجودہ کم کابینہ نا سزا چی مجھے غڑی ہوں نا دا کابینی مرہون منت چی دا گجائش پیدا کلو چی زنانا شانا بشانا وزا پر وزا لکا سایا لکا پرسان دا اکیڈمی کلپ زون
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه دا او ته دی اونې تاندی هلی پروگرام چې تاسو پکې په بلوچستان صوبه کې په ادبي او کلتوري غونډو او سیمینارونو کې د ښځو په ګډون معلومات اوریدل. اوس ظفر خنداسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
اور ادن کو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه روخانه مستقبل دا خبرونه زم همکار منور شاه جوړه کړی دا راځي چې ورته غوښ شو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه کول کوي. پوهان وای په یوویشتمه پیړۍ کې ځوانان د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي چې پکې د اعلی تعلیم او کار روزګار لپاره دوی د سختې مقابلې نه تیریږي. خو بلخوا د کار روزګار داسې یو شمیر نوې پیښې مخې ته راغلي چې وړاندې د پښتنو په ټولنه کې عام نه وي. په دې کې یو د فیشن ډیزاینینګ یا په نوي او مختلفو اندازونو کې د خزو او سړو د پاره د جامو جوړول دي. په پښتنو کې به په خوا زیاتره د خزو په جامو کې د فیشن ذکر مخه تراته، خو اوس د لکانو او سړو په جامو کې هم فیشن زیات شوه او هم له دې وجه د جامو جوړولو لپاره فیشن ډیزاین کول یو لوی کاروبار ګرځېدلې دی. د دې هفته په روخانه مستقبل کې به د دې کاروبار په اړه معلومات درکو. محمد علی چې په پیښور کې د فیشن ډیزاینینګ کامیاب کاروبار کوي د خپل تعلیم په حق لوي
ما ماستر کړی دی سوشالوجي کې اند جن سټڈی کړی مچبن خلکو د شوق ما د آرت طرف ته ډیر زیات شوق او ډراینګ طرف ته د ما کلر کمبینیشن او پکچر د دې کې ما ډیر زیات شوق او کی پی کې او مطلب موږ کې مسله دا و 10 ایئرز بیک 15 ایئرز بیک چې میٹرک میں پس فیلنگس کا دادا آپ پتا نا اپن کیریئر سوچ الیکٹ کی مدد ماں سر ہم سوچ ماں کا کیریئر پتا نا ماں بیا سی او کو ہم پس ماں گریجویشن اور بھی ماسٹر جو کو خود ماں شوق جو آرٹ کا رکھتا ہوں نو آگے سر سر جو بیا اور فیملی طور سے پتہ تو پکتا نہیں کی تھی کہ میرا انکریجمنٹ میں بھی بے فیل طرف طرف لوتا نہ فیملی طرف سے انکریج گئی اور نہ ایٹماسفیئر انکریج گئی
نوموړی زیاتوي چې د کورنۍ په خوخه یې نور تعلیم هم جاری ساتلی وو او د خپل شوق لپاره یې د فیشن او ډیزاین سلسلې ته هم دوام ورکړی وو
نو ورسره ورسره کور کې به ما ډیزاینینګ کول خپل کاروبار کمبینیشن کورونو کې چې څومره فیملی کې به مطلب ډیزاینینګ وو کپڑو والا شو وډونه شو هغه کې هر سبا هغه ما کول خو چې رورو فیملی والا پوهېږي چې دا خو ښه هغه دې نو بیا رورو زه اسٹیبلشمنٹ طرف کرا لیں بیا جیسے چلو جتنا جاب شروع کو مطلب جمع کوالیفیکیشن ایجوکیشن میں جمع جاب شروع ہو بیا ماتا فیملی اجازت رہا کہ ہاں اس طرح سے کل شاید مان لی رہا کل فیشن فیشن جتنا زمانہ شوق ہو فیشن ڈیزائن طرف سے نہ رہی تو اس کو کولیشن نو بیا ماں جتنا پاکٹ منی ہوا آگے نے بما اسٹارٹ کو فیبرک میں آتا تو مختلف اور بیا ٹیلر سر بچے نہ سیزل اور آگے سر ڈیزائن جوڑا گل
دا چې په کاروباري ساته یې اسه ډول د فیشن ډیزاین کاروبار شروع کړو. محمد علي ویل چې په پیښور کې یې اول د بیلابیلو موسمونو لپاره د خپل نوي ډیزاینونو خلکو ته وړاندې کولو په لړ کې فیشن شوګانې وکړلې او دا راز یې خپل کاروبار په مخ روان کړو.
بیا موږ چې پراپر ډیزاینینګ طرف ته راغلو چې فیشن شو مشکل اناونس کولو نه ځکه چې پورا سکیچ جوړوي چې کله څه څه تھیم وي سمر کلکشن وي winter collection the autumn the spring the now the para baqaida rasto you designer to build designer na mukhtalif qas zafi aghasta to cut see our color combination selection like the designer is days ya chi mashallah usko dumra education level wale dumra lo lo institute shuru shu fashion designing wala peshawar ki de lahore ki de ghat asli pfd se de اور کراچی کے لیے پشاور کے ہم شور ہو سکے کہ یہ ہم کم انکان جن کے ڈیزائن ان کئی آگے کے دیر خلق کو 10 ایئرز نہ دا شروع شوے دے اور دیر بیچ نہ دیر خلق ہوتی دی اور خپل بزنس ہم شروع کرے دے اور خپل خپل بزنس جانتے ڈیزائن ان کے فیشن ڈیزائن ان کے
نوموړی وای د پخوا په نسبت اوس د کار روزګار لپاره نوې شوبې او پېښې مخې ته راغلي چې ځوانان پکې ډېر مخکې تللی شي.
ډیزاینینګ طرف ته دا کار چې مخکې به کی پی کی پېښور د پښتون معاشره نو دلته به ډېر خلکو نارینه چې دي هغه دومره ایکسپریمنټ نه کوي خو جامو سره د سمپل شلوار کمیز دي او دیټس اټ فیمیل طرف ته دا و چې مخکې به فیمیل صرف ودونو کې به هغه
ڈیزائن بکول چې به موږ به دا جامې چې دا جامې بچو رو 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 چې څنګه چینل میډیا کې دا باکس شو کیبل شو نو هر کور کې اویرنس راغو فیشن چې هر کور کې دن لاړ اس کا ایجوکیٹڈ جنہیں بھی ہے ان ایجوکیٹڈ جنہیں بھی دے مطلب آگے کوئی بھی فیشن باندھے جنہیں سے کم فیشن چلی لے کے آگے خپل ملک کے باہر ملکوں کے اور ہمیشہ فیشن جرکے بھی بھی چراجی نہ کراچے ہیں کہ فیشن سٹارٹ شی دین لاہور اینڈ دین پشاور آگے کے ون ٹو ٹو منتھ لگی دو مخ سے اس کو فوراً طور سے پتہ لگی کہ کراچی کسے چلی لاہور کسے چلی پشاور کسے چلی ایجوکیشن لیول ڈیر ہائی شو
محمد علی زیاتوی چې د پښتنو په سیمو کې د فیشن ډیزاینینګ کار نوې شروع شوه او پکې د پښتنو ځوانانو لپاره ډېرې ښې موقع موجود دي په کار دي چې د دې نه ګټه پورته کړي
ډیزاین د فزیکل یانګ جنریشن د فزیکل مې چې هغه ډی خان دی سوات دی د دې هاندی کرافت دی ډېر زیات امیزینګ او ډېر فول دی او هغه ډېر ډیمانډ دی بهر او اکثر بهر نه خلک راځي دلته د استکاری والا مطلب سوات کې دی اینڈ یو کار کې لګیا دی کم داخل اگزام تک نہیں نہیں اور آگینا بلے کو پیسے والا کار ور کے منتخب کار بھی کم ڈیزائنرز اس شروع کی بھی کے پیچھے مجھے ایجوکیٹ شیوی بھی تو بکار بھی دیئے خان اور چکم رورل ایریاز بھی التغرشی اور چکم ہنرمندان بھی آگین سپورٹ کی آگئی و بیک اپ اوشی آگئی تب کھلے ہر طرح الگ ملاؤشی مطلب سینٹرل اسکول آف ایگزیبیشن شروع کو آگی لکار ور کو شروع کو
محمد علی نمو پختلی کوم ځوانان چې فیشن ډیزاینینګ ته ورتلل غواړي هغه ته څه پکار دی
نو فرست اف ال هغه ته دا پکار دی چې په نه کوتا سره چې کم فیل کې شوق دی شوق ډیر ضروری دی که تاسو شوق نه وي نو تاسو په یو فیل کې مخ کې نه شئ نه تاسو په ځان پوه شئ چې دا کار مونږ کول دي نو بیا هغه خپل پیرنټ سره خپل مطلب سپورټ سره هر څه ځکه چې مونږ معاشره کې مونږ ارننګ هم ډیر ضروری دی کیریئر صرف ایجوکیشن باندھنے بھی سا صبح ارننگ ہوم پکار دے چاہے مطلب گٹے بھی پکی کہنا دا سکار تا سو اوکے زمین مچے آگئی بس پدی بزان شعور دمرا بزان پوچھ چی آئی کم فیل اکلل غواری آگئی دپا ایجوکیشن ہم شتا خدا نہ دے پدی خط مرتا کو خپل نور ایجوکیشن پورا کے نام سے فیشن ڈیزائننگ کی تعلیم نہ دیا گا سے خدمہ بچپن میں شوق ہو ماں تو پتا ہوا جیسے کور بھی سے نبی کرنا چاہے خپل ایجوکیشن کمپلیٹ کو خپل جاب شروع کو وہ ایٹ ایئرز میں اس چیز کا اسٹیبلش ہوں ماشاء اللہ اس سیلیبریٹیز تھی زمان دیر کلائنٹس تھی خوب جدا سا شوق بھی یہ طرف نہ یہ طرف سے دل بھی یہ دیا تھا سو مختلف لیشن
تاسو د فیشن ډیزاینر محمد علی خبرې واورېده په دې موضوع کې پاتې کیږو او نور معلومات هم درکو خو د ویلاند د مینه پس
د مشال ریډیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې درته دا اونۍ د فیشن ډیزاینینګ په هکله معلومات ترکو چې پکې به واوري کوم ځوانان چې د آرټس او ډیزاینینګ سره شوق لري هغه په دې کاروبار کې ډیر وړاندې تللی شي په پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ څومره امکانات دي د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسئ
په پیښور کې یو خزینه فیشن ډیزاینر فائزه عادل چې خپل کاروبار کوي او د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونی یا چیمبر اف کامرس غړي هم ده د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته ویل
زه فرست ایئر کې هم زما ډېر زر وادو شو زما فادر په آرمی کې او نوای وخت موږ پنجاب سایډ کې پوسټینګ وو بیا دلته راغلم نو ما بس خپل سټډي کنټینیو کړ خپل سبق واده نه پس او بیا ما ایم بی او کا فائنانس کې آی ایم ایس نا بینک کې جاب کړو خو بس دادا چې بیا په خبر کې لکه بینکینګ جاب زه چونکې وادو هم بیا سهار نه 9 to 5 ټایمینګ زی تاسو واپس چې راځئ نو اوور ډېر لیټ شي کنه خزو د پاره نو بس بیا ما کول غوستل نو بیا ما خپل چونکه ما آلریډي ډریسز ما امی به کول آی به دومره کمرشلی نه کول خپل خلکو پیژنګلی خلکو کې به کول ما هغه سره لکه دا جامع آی به اسلام آباد کې کول په خبر کې چونکه ډیمانډ وو نو ما رور خپل فرینډز نه سٹارټ وکړ فرینډز فیملی نه نو آی تر لکه جامع وغیرہ ډیزاین کول دسی بیا هغه زه انکریج کوم او ما لکه بیا 2007 کې ما بیا خپل فرست ایگزیبیشن وکړو
نوموړی وای د خپل لاس د جوړ شو جامو اولنی نمایښ نه پاس ورته ډیره حوصله ملاو شو او خلکو یې د کار ډیره ستاینه وکړه
کپڑے و مخ کے لگا ٹول با انکارج کول ٹول بخوخی دے کنا لگا خکولی دی لگا دل نیو نا وشے بم بو چا بنا چلی پنجاب سائیڈ نا برات لو جوڑے دو بنو لگ ڈیفرنٹ فرق بو کنا دونا پہ خکولی بو نو اغا دے وجنا بیا لگا اس ہم زما کار ٹول امل تا جوڑی گی امل تا نا جوڑو مو لگا بیا دل تا آرڈرز اخلم یا خرسو ما دے خزو جامو کارونو کے اور گنڈلو کے دغی سی کاریگر دیر زیاد تکڑا دے قیمت کے سفرق نشتا قیمت یو امر دے خو اگر دیر تکڑا کاریگر دے یو خو اگر زیاد کاروم کئی ڈبل ڈبل شفٹ لگئی او ہر سن لگ پویا دگئی زیات بھی پدی سیزنو کے ددی زی کاریگر دس دمرا زیات لگ ڈیر کم دے نو چ ڈیر کم وی نو بیا مقابلہ نے وی نو بیا اگئی لگا تاس تے دمرا کار خن در گئی
فائزہ عادل وائی تمکی گی چ پ پختونخوا کے بہ ہم اس تکڑا کاریگر سیواشی نو موڑے نہ مو پختل چ د واد شوی خزل پارا کاروبار کول گران نہ وی
او گرانو کو بھی خو بس چی بندہ ہمت کئی نو اوشی لگا اگئی تاسو نہ منے کئی خو ظاہر ادا تاسو بانے ذمہ داری خو بھی زما کور کے زما خواہ نو دگے ڈچ ویو سخز نو زمونگا کور کے نو ظاہر دک نو کران ویم نو اگا ذمہ داری خو ٹولا وپ ما باندے شکر دے شاید بندہ ورکوٹ ایچ کے پویم نشی اگا ہمت دیر بھی نو بندہ دیر کارو نو کل چی ما تلگی چو سنگا زما بچی دم دی عمر کی دی چی ای تلگ لوی دی خو لگا توجہ زما پکا رہی دغی امتحانون دی لکا دسی ستچ بورڈ اگزامز وی نو زبیا خپل کار کم کم
فائزہ دلوائی چه د دوی جوړی شوی جامع یو سگرانی وی خود اسلام آباد په نسبت بیا هم ارزانی وی او په اخترونو او ودونو کې خلک ډیر خوخوی
دا تا گرانی دا خو خزی بس دا جامو شوکین وی لگا جامی وغیرہ اخلی لگا زونگا اگا دست دے چے ودو نئی زما خو ودونو والے جامی زیادہ تر اور چے کم عام جامی وی اگا اخترونو رزکی دا صرف جوڑوم چے دا اگا سا خدا نویم چے اگا بلکل با دیر ارزانی وی خو لگا دادا چے بس خا قسم جامی وی اور اخلی خلق
دا چې په پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ په شعبه کې ځوانانو لپاره د روزګار څومره امکانات دي فائزه عادل وای
ډیر د دې وی چې کم مارکیټ دی د پیښور دی زی ای کې ډیر زیات گنجائش دی ځکه د دې زی خلک زی او اسلام آباد او لاهور نه یا بهر نه سیزونه روډی نو دلته اوس جسم لکه دلته گنجائش ډیر زیات دی چې دلته سم ناکام کیږي نه لکه چې خشه وی نو خلق د دیزی شوکین دی خزه د جامو د کالو
فائزه عادل په پیښور کې د فیشندار جامو جوړولو کاروبار کوي وای په دې کاروبار کې د ځوانانو لپاره ډېرې موقع دي او د زیاتره کاروبارونو نه پکې آمدن هم ډېر دی او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 01212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ.